ضرورت نه پاتې کیږي. په بیړۍ کې د لمریزې برېښنا نصب شوې تختې د بیړۍ د ماشین لپاره 3000 کیلو واټه برېښنا زیرمه کوي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبرې مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په څو شېبو کې تاسو ته د زهرو کاروان اونیز پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړه او د امریکا د ولسمشر تر څنګ به د نړۍ د یو شمېر مشرانو سره وګوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار کې په هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه دریزو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په چین ولسوالۍ کې د دې ډلې نه غړي وژل شوي. د غرض کورنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې هم شپږ وسلوال طالبانو ته په عملیاتو کې د شپږ وسلوال طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د کونړ امنیه قوماندانې وایي د دې ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې تېره شپه دوه کورنیو ترمنځ په یو بل ډز شوي چې پکې د یوه لوري درې کسان وژل شوي او یو ټپي دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د میانمار یا پخوانی برما مشر آنګ سان سو چی او وروستی چانس لري چې په دې هېواد کې د روان بحران مخه ونیسي. په برما کې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد تاوتریخوالي د وروستیو څپو له امله د دې اقلیت له 400,000 زیات وګړي بنګلاديش ته کډه شوي دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په نیویارک کې وکتل او د سوریې د وضعیت د منځني ختیځ د موضوعاتو او د اوکراین کې د اوکراین د ختیځ د شخړو په اړه خبري وکړې. په داسې حال کې چې د عراق په شمال کې پر کورد مشرانو د خپلواکۍ لپاره د پلان شوي ټول پوښتنې یا ریفرندوم په اړه فشارونه په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د ایران مشرانو له هغه سره مخالفت څرګند کړی دی. او د بلوازت پولیسو تېره شپه د امریکا په سانت لویس ښار کې پر هغو مظاهره کوونکو چې د یوه تور پوست سړي د وژلو په پیښه کې تورن یوه پخواني پولیس ته د برأت ورکولو په وړاندې د اعتراض په توګه پرله پسې درېمه شپه راټول شوي وو، د مورچکو پرې وشیندل او په لسګونو موټر ځینې ونیول.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منای. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو پام دې لپایل کو د زهرو کاروان د دیونه په خبرونه. د زهرو کاروان د خبرونه چې زه اجمل تورمانی د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم، دغه مطالب متاسف په کې چمتو کړی دي. افغانستان کې د ایروینو جوړولو تر 90% ډېرې فابریکې د ډیورنډ کرښې هغه اړتیا وړل شوې دي.
یو ولادت خو دا کېدلی شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د مواد مخدر په رابطه باندې.
په کندهار کې سکل له کوکنارو کښ ډېر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و. په دې اړه درته بحث وړاندې کوو.
اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کې
دلته که موږ ووایو د مخدرات توکو د کمښت یا جوړې په پد باندې نورې پالیسیګانې هم شته.
او دغه شان د خپرونې په پای کې د ونې ډرامه هم مه هېروئ. خو تر هر څه د مخه خبرونه چې زموږ همکار عباد الله انانزي چمتو کړي دي.
د افغانستان د نشې توکو پر ضد د مبارزې وزارت د بدیل معیشت کانفرنس جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د نشې توکو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظمی، د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د مبارزې سازمان لاستازي جرمی میلسون سره په لیدنه کې یاده کړې ده. په دې لیدنه کې اغلی عظمی ویلي چې دا کانفرنس به له نورو کانفرنسونو او غونډو څخه توپیر ولري او هڅه به پکې وکړو چې د بدیل معیشت په برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو څخه ګټه واخیستل شي. په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون د نشې توکو 8 قاچاق کوونکي نیول شوي دي. له نشې توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موحد د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد کسان په کابل، نیمروز، ننګرهار او تخار ولایتونو کې د نشي توکو د لیږد پر مهال نیول شوي دي.
له دغو نیول شویو کسانو څخه په ټولیز ډول څه باندې 12 کیلوګرامه هیروین، 14 کیلوګرامه تاریاک، 103 لیتره الکولي مشروبات، 9 سیټه موبایلونه او 2 موټرونه ترلاسه شوي دي.
همدا ډول ښاغلي موحد زیاته کړه چې له یوې نیول شوې ښځې څخه هم 322 ګرامه هیروین ترلاسه شوي چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر له لارې د هندوستان ډیلي ښار ته قاچاق کړي. او د ونې وروستۍ پیښه دا چې د ملي اردو ځواکونو د لوګر ولایت مرکز ته څیرمه دلته مور سیمه کې 1216 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د لوګر والی بیان سلیم صالح د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي چرس په روښانو بار شوي وو او قاچاق وړونکو غوښتل چې له لوګر ولایت څخه یې ګاونډیو ولایتونو ته ولېږدوي.
په لوګر ولایت کې د ملي اردو ځواکونو لخوا د دلته مور په ساحه کې 1216 کیلوګرامه نشه یې نیول شوي. دغه نشه یي توکي چې په قاچاقبرو د ننګرهار څخه راوړل غوښتل چې د لوګر مربوط ګاونډي نورو ولایتونو ته انتقال کړي.
د دې نشه یي توکو د لیږد په تور تر دې دمه څوک نه دي نیول شوي. تېره میاشت هم د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ملي امنیت منصوبینو سلګونه کیلوګرامه تریاک نیولي وو.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي پاکستان له دوو کلونو راهیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزو هیوادونو په څلور اړخیزو غونډو کې ګډون نه دی کړی. د دې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په څلور اړخیزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو لامل څرګند نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د نشه یي موادو د تولید فابریکې په سلو کې نوي له افغانستان څخه پاکستان ته وړل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ډیورنډ کرښې هاخوا پاکستانی ځواکونه د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول کوښښ نه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسعوده نیازی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي له نشه یي موادو سره د مبارزې په سیمه ییزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو له دلایلو خبر نه دي، خو وایي چې دا مهال د نشه یي موادو د تولید کارخانې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته وړل شوې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان نه یوازې دا چې له دوو کلونو راهیسې په سیمه ییزو غونډو کې ګډون نه دی کړی، بلکې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هم مرستنه کوي. ښاغلی دانشیار وایي د ډیورنډ کرښې ها خواته د هیروینو د تولید لپاره زمینه برابره ده، نو له دې امله په افغانستان کې تولید شوي تاریک دې کارخانو ته قاچاق کیږي.
له کال 2015 څخه راپدی خو په سلو کې 99.9 نشه یي مواد له افغانستان څخه بهر پروسس کیږي چې زیاتره یې د پاکستان او د افغانستان، پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې دي. دغه ډول د فری کرسر په نوم کیمیاوي مواد چې د نشه یي موادو د تولید په برخه کې کارول کیږي د سیمې له هیوادونو څخه پاکستان ته وړل کیږي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې سیمه ییزې غونډې هر کال د افغانستان، تاجکستان، ایران او پاکستان په ګډون جوړیږي چې له دوو کلونو راهیسې پاکستان په دې غونډه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر اساس دا مهال په افغانستان کې تولید شوي تریاک په سلو کې نوي د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته د هیروینو کارخانو ته وړل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت وایي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په سلګونه ټنه تریاک نیسي، خو د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته پاکستانی ځواکونو د قاچاقوړونکو پر وړاندې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
د افغانستان نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس په هیواد کې نشه یي مواد نیسي، خو له بده مرغه چې موږ د ډیورنډ د کرښې هغې غاړې ته نشه یي موادو د نیولو هیڅ راپور نه لرو. موږ څو ځله په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه اخیستې، خو پاکستان په دې اړه لیوالتیا نه ده ښودلې چې دې کار یې د کورنیو چارو وزارت ته پوښتنې پیدا کړې چې دوی ولې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مثبت غبرګون نه ښیي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د نه همکارۍ پر موضوع په داسې حال کې بحث کیږي چې له یوې خوا د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالي سرچینه بلل کیږي، او له بلې خوا امریکا په خپل نوې ستراتیژۍ کې پاکستان له ترهګرو ډلو سره په مرسته کولو پړ بللی دی. سیاسي کارپوه شفیق بشریار وایي وروسته له دې چې د نړیوالې ټولنې مالي مرستې پر پاکستان کمې شوې، اسلام آباد پر قبایلي سیمو کنټرول نه درلودل پلمه کوي او په دې ډول هڅه کوي چې جنګیالیو ځواکونو او تروریستانو ته نوې مالي سرچینې پیدا کړي.
پاکستان در گذشته از کمک های جامعه جهانی
پاکستان به د جنگیالیو په برخه کې له نړیوالو مرستو څخه په خپله ګټه استفاده کوله، خو اوس چې دا مرستې ورباندې بندې شوې دي، لکه چاکلونکو او د هیروینو کارخانو د مالکانو ملاتړ کوي او دوی ته زمینه برابروي چې د نشه یي موادو تولید زیات کړي او زیاتې مالی سرچینې په لاس راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي ځینې سیمې نام نه کړي چې د کوکنارو کښت ته زمینه برابره شي. ښاغلی بشریار وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالتونه دي د نشه یي موادو له نړیوالې مافیا سره د مبارزې او ډیورنډ کرښې هغې خواته د هیروینو د تولید کارخانو ویجاړولو ته په خپله نوې ستراتیژۍ کې لومړیتوب ورکړي. په دې ډول به د طالبانو مالي سرچینې بندې او افغانستان کې به د جګړې جبهه کمزورې شي.
دوستان لکه څنګه مشهور اوریدل، په افغانستان کې د هیروینو جوړولو تر 90% ډیری فابریکې د ډیورنډ کرښې هغه غاړې ته وړل شوې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د پکتیکا له پخواني والي امین الله شارق سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د دې کار لاملونه څه دي.
یو ولایت خو دا کېدلی شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د مواد مخدر په رابطه باندې. بل علت مهم دا ده ګورو چې تاسو معلومه ده چې د افغانستان د دولت مخالفین په ډلو باندې وویشل شول، یعنې پخوا کې ویل کېدل چې دا د طالبانو د تحریک د دې نه ګټه پورته کوي او اوس افغانستان کې د شل ګروپونو نه زیات ګروپونه دلته موجود دي. نو طالبان کېدای شي چې د دې ویره دوی سره موجود دی چې نه نور ګروپونه د دغه نه خپلو ساحو او منطقو کې استفاده ونه کړي او بیا پاکستان ته په زور لاس باندې دا شی د طالبانو د تحریک د مشتابه چې ویل کېږي د پاکستان د حمایت نه په اصطلاح باندې برخوردار دی. دا انتقال کې د ډیورنډ کرښې نه اخوا ته د دې ګټه او امتیاز په مادي ډول باندې د پاکستان په وای سای په سره باندې واخلي او بیا سای هغه چارته توضیح کوي وری کی چې هغه د دې سره په افغانستان کې خوخګی لري.
شارخ صاحب څه فکر کوي که د مخدره موادو د تولید کارخونې د ډیورنډ د کرښې هغه لور ته انتقالیږي، نو څونه امکان لري چې له دغو کارخانو به د طالبانو تر څنګ په سیمه کې نوې راټوکېدلې ډلې هم تمویل کیږي او تشخیص کیږي؟
تاسو ته معلومه ده چې د وروستنۍ ستراتیژي د متحده ایالاتو زما د نظره یو حده پورې مناسبه ستراتیژي، خو که چیرته په درست شکل باندې مدیریت نشي په هغه شکل چې دوی ورته اوس ګوتڅندنه کوي او د منطقې د هیوادونو یو واحد دریځ، یعنې مهمه دا ده چې هم د امریکې متحده ایالات هم د دوی متحدین او په خاص ډول باندې مهمه ماته دا ده چې افغانستان دولت د افغانستان خلک لاسونه سره یو کی او هر حرکت ته په ډیر ځیرکانه او په ډیر ښه شکل باندې هغه فیصله باندې وڅاري، خاص ډول د سیمې د هیوادونو چې هغه روسیا چین به هند او دا هیوادونه دي. خو مهمه خبر دا ده چې ګټ سره شریک شي، یو هیواد په بل هیواد باندې خپل ترجیح ونه غواړي، هر څه سره واضح واضح په اصطلاح باندې سره وویل شي.
کلیه د ستراتیژي چې نشر شوې دي په دې کې مخدره مواد ته مشخصه توګه اشاره نه ده شوې. که تاسو په نظر په ستراتیژي کې د ځای نور کول کېږي او مخدره مواد سره چې اوسې کارخونه له ډیورنډ کرښې اخوا انتقال شوې، څه فکر کوي چې د ستراتیژي په تنا په جګړې تمرکز به وکول شي د افغانستان کې د روان بحران پای ته ورسي؟
دا درسته ده چې په ستراتیژي کې په واضح ډول اشاره نه ده شوې، خو که چېرته د دولت مخالفین او هر هغه مخالفین چې د منطقې لپاره دلته دي، هغه څوک ترستان بولي که څوک مخالفین بولي که هر نوم ورته ورکول کیږي، که دوی باندې هغه منابع او دا د مختلفو استخباراتي کړیو یا د مختلفو حتی تجارتي کمپنۍ که چېرته دغه منابع په دې مخالفینو باندې قطع نشي، نو په تنها په جنگ باندې په قطعي ډول باندې جنگ نه ختمېدلو نه دی او جنگ نه ختمیږي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئ توکو کښت
پیدا کی کې نشئ ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوې کښت کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادې راډیو نه
په کندهار کې سکل د کوکنارو کښ ډیر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و. دا چې په کندهار کې ولې خلک کوکنار کوي او د کوکنارو پر ضد کمپاین ولې ناکام و، په دې اړه په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق ریښتینی یو ګردی میز جوړ کړی او دا میلمانه یې ورته رابللی دي. قومي مشر حاجي عبدالله د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا د کندهار د امنیه قمندانې د نشئی موادو پر ضد د مبارزې مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقی احساس. نو دا هم تاسې او دا هم د دیونی بحث.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د ناپیزه قوانینو له مخې د کوکنارو کښت غیر قانوني کار دی، خو بیا هم د افغانستان په څو ولایتونو کې کوکنار کرل کیږي چې په دې جمله کې کندهار هم راځي. دا چې بزګر او ځمکوال ولې کوکنار کوي، د کندهار محلي اداره ولې د دې ناقانونه کښت په مخنیوي کې پاتې راغلې، او ولایتي شورا ولې د کوکنارو د کښت پر ضد مبارزه جدي نه څاري، په دې اړه مو یو ګردی میز رابللی. په دې ګردی میز کې راسره میلمانه ځمکوال او قومي مشر اجي عبدالحد، د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا، او د کندهار د امنیه قمندانۍ د نشي مواد پر ضد د مبارزې د مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقی احساس. لومړی به اجي صاحب عبدالحد له تاسو څخه راپیل کو، د کندهار بزګر یا زمینداران ولې کوکنار کوي؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بزګر ام زکوار زمیندار غنم چې وکړي چې د ټکټر و مزدوري ته حساب وکړي و انبار ته حساب وکړي د ماشین اوبو ته حساب وکړي، بلکې اکثره وخت مې په ماشین اوبو ولي د لیک اسه چې هغه تقریبا شپږ میاشتې اومې ښکار کې بلانه کې. نو غنم په بازار کې ارزانه بیرته ته ګران تمام شي. اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کې څنګه د خپل مصرف په جوړ کې. ولې د کوکنارو خریدار پلا پلانټه باندې سته چې دوی وکړل چې دا وای اخیستل هلته سړی ورته ولاړ دی غیظ نیرانیسي، نو بزګر ته پیسې ور جوړي.
که حکومت په دې اړه خپلې وعدې پوره کړي هم نه وي او له دوی سره مرستې هم نه وي سوي، لکه تاسو یادونه وکړه حکومت د کوکنارو کښت غیر قانوني بولي، تاسو ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
حکومت به داسې تخم اصلاح سوی را کړی چې په سلو کې بیا پنځو کسته ورکړي لسته وي ورکړي، هغه اچا څه شي وکړي انوي خسته څه شي وکړي، او بیا پر هغه سره بیره باندې دا د اوس مرضونه چې موږ یې ولې په دوا وستري کړي چې پر باغو یم پاشو، پر انارو یم پاشو، پر غنمو یم پاشو، پر جوړو یم پاشو. نو د دغه مجبوریتونه رښتیا هم ناکارونه کښتی، مګر خلک مجبور دي وچ کلک د مجبوریت څه کړي.
اجي صاحب، تریاک په داسې سیمو کې هم کرل کېږي چې هلته حکومت حاکم دی، په دې سیمو کې خلکو ته د حکومت خدمتونه رسېږي لکه امنیت، تعلیم، د لارې او سړکونو په خول او داسې نور، خو له بلې خوا همدا حکومت د کوکنارو کښت غیر قانوني بولي. تاسو له یوې خوا د حکومت ملګري یاست او له بلې خوا ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
موږ د حکومت قانون منو، موږ د حکومت داسې ملګري چې د ځان ملګري یو، د ځان غم راسره دی، خپل د دربدري څه زغلو چې مجبوریت نه موږ یو دانه هم نه کوي څوک.
او پس ولایتي شورا د حکومت پر کارونو د نظارت مسؤلیت لري، تاسو تر اوسه د کوکنارو په مخنیوي کې څه کړي؟
د ولایتي شورا کارونه تقسیم نه پر کمیټو، شخصا ما په دې کې هیڅ کار نه دی کړی، که څه هم مسؤلیت لرم، خاص مسؤلیت لرم، نظارت مې باید کړی وي، او شاید په دې کې بعضو وکیلانو کار کړی.
اوس به راسو احساس تاسو ته، په تیر کال کې په کندهار کې د کوکنارو کښت ډیر سوی و او تاسو مسؤلیت درلود چې باید دا کښت واړوئ، خو بیا هم لږ کوکنار مات سول او د نورو حاصلات ټول سول، تاسو ولې په دې مبارزه کې پاتې راغلاست؟
مخدره مواد سره د مبارزې پولیس د قانون د تنفیذ مسؤلیت لري، ولې دلته که موږ ووایو د مخدره توکو د کمښت یا یولې پت باندې نورې پالیسیګانې هم شته چې هغه د معیشت بدیل دی، د مارکیټ پیدا کول دي، د اوبو او رسولو میکانیزه سیستم دی، ولې موږ چې د تنفیذ د قانون مسؤلیت په غاړه لرو د سرکل په جریان کې هغه تخصیص یا هغه بودیجه چې ریاست ورکړ شوی وه د هغې په نظر کې نیولو سره موږ وتوانېدلو چې د جړۍ پنجوایي او ارغنداب ولسوالیو کې یو زره شپږ جریبه ځمکه چې هغه مایا دی و چې نه نور نه ماتول بیا پیدا هم نه درلوده، دا موږ تر سره کړ. ولې په دې باندې اعتراف وکړو چې پاکستان په د افغانستان په جغرافیه کې دغه کرل سوی کښت د دولت په دغه امکاناتو باندې سوچ بینې ټولنه کومه کومرسته ورسره ونه کی، دا به امکان پذیر نه وي، او بل دا چې دا به هم انصاف د خبره نه وي چې موږ بزګر د کښت د رسول سره بیل خدمات چې دولت مسولیت لري چې باید بزګر ته وړاندې کی، لکه مارکیټ پیدا کول، د سړکونو جوړول.
ځین خلکو موږ ته ویل چې دا کمپاین ځکه ناکام دی چې پولیس له بزګرانو رشوت اخلي او دا غوی کوکنار نه ماتوي، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
کچیری داسې مسایل وي دار د ولای هم نسم، ولې دغسې یو څوک چې موږ ته راغلی او ګټنه کړی سره په دې اکله موږ موجود نه لرو، کچیری دا تثبیت سي پولیس په قانون کې کوم امتیاز نه لري، پولیس به هم د قانون په موږ سپل کېږي او د تاکید مالک کېږي.
او پس اب غواړم دا پښتنه ساسي خم وکم، ویل کېږي چې د کوکنارو د ماتولو پر وخت پولیسو د هر جریب پر سر له خلکو پیسې اخیستې دي او د هغوی کوکنار یې نور ماتول، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
شاید پولیسو د بزګران څخه پیسې اخیستې او چې څو ځینې اخیستې زه به خوشحاله یم، ځکه چې څلور ویشت میلیونه ډالر یوازې د پورزن او څلور اشاریه یو میلیون ډالر ایم سی موسیت او یو اشاریه درې میلیون ډالر د کارډیپ موسیت ته چې جمله دېرش میلیون کېږي د دوه کال لپاره دقیق شوي دي. ستاسو د سوال پاساس کله چې د پورسن ته دا پروګرام سپارل شوی دی په کول د ریز د مواد مخدر کوکنار یو په درې کپه څلور چنده اضافه شوي دي، نو په دې خاطر باندې دا مسولیت ټول پر دې اړه.
حاجي صاحب غواړم دا پوښتنه ستاسو څخه وکړم، ځکه تاسې هلته عملاً په سیمه کې یاست، آیا تاسو هم داسې لیدلي دي چې پولیس دې د بزګرانو څخه د کوکنارو پر سر باندې پیسې واخلي؟
داسې جده خو ما خپله نه دي لیدلي، شاید اورېدلي به مې چې پر هغه علاقه باندې چې یو څوک مسولیت لري د پولیسو چې څوک کوکنار کړي زمیندار، نو دا ورته وایي چې دا خو منې دي د حکومت ته خواسته نا کارونه کښتي، نو که ته ماته پیسې راکوې ښه ده، ښه که نه نو نه در پرېږدم متوم لیدلي مو نه دي. مقصد
څېړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې درې میلیونه نشهیان شته چې یوه لویه برخه یې له همدې تریاکو څخه جوړېږي. تاسو فکر نه کوئ چې د پیسو ګټلو لپاره په لوی لاس خپل ځوانان په نشو اخته کوي؟
هو دا خبره پر ځای ده استاده، چې د دغه تریاک کرلو سره نشهیان ډېر شوي دي، مګر بزګر خو ما درته وویل مال وچ کلک مجبوره دي. لکه زه یو مثال درته وایم چې دا زمیندار یوازې زمینداری ته ناست دي، یا ته دا دوکانداري ته هم څوک نه پرېږدي. موږ د لنجې میوې مارکیټ د سرې جامې سره درلودې، دا د ښار مابینو ګڼه ګوڼه یې جوړ کړل، ووتی شورندان ته شپږ ولسوالۍ زمینداران راټول شول، لکه د خاکریز، ارغنداو، ژړۍ، میوند، ډنډ او پنجوایي، چې زموږ څخه دغه مارکیټ ډېر لرې دی. نو موږ باید ورسره حکومت ته چې موږ ته دا شپږ ولسوالۍ دپاره خو حضراتي ولسوالۍ هم دغه دي، میوجات هم دغه لري، نو موږ ته چې په دې سر کې د ښار یو مارکیټ ته جوړ کړي. والي صاحب چې دا زخمي سو دې ته ولرلو، دا شپږ ولسوالۍ خلک دستي راته ول چې در جوړو خو دې په ټکیه ورکړي جوړ سو. موږ بیا غوښتنه ځنې وکړه چې دغه زموږ د شپږ ولسوالۍ خلک غوښتنه کوي د مارکیټ دلته جوړ سو، نو دا اوس څه ګناه کیږي چې موږ هم یې څه سام پکښې کې ولرو، څه دوکانونه پکښې کې راکړي. ښاروال صاحب ته ورغلو، هغه ول پنځوس دوکانه به درکړو. ټیکهدار شادمن حکمت شادمن ته چې ورغلو، هغه شپږ دېرش دوکانه، هغه چې جمله شپږ اتیا دوکانه چې موږ هم قناعت پرې وکړو چې پروا نه کوي، نور د مارکیټ دي او دغه نو زموږ. بیا هم که والي صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که حکمت شادمن ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که ولایتي شورا ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که ښاروال صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که قومندان صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي. زمینداران یې ولې غواړي په دې مارکیټ کې دوکان څه کوي؟ خو هغه زمینداره دي، هغه په دا غواړي چې د زمینداری بانجان، بینډي، رومیان، کډو، د انار چاودلي یا رنګه انګور رابر کړي وي، هغه چې راوړي د دوکاندار ته ودرېږي، وایي دا انګور په څو دی مثلا قیمت ورته وایي چې په سل کارتن یا په دوه سوه، هغه وایي دا ارزښت لري زه بلاس تېرس دی. دغره په دا ګرد مارکیټ څوک شخص نه لري چې ورته ودرېږي چې دا زما مال تکشې ده زه به سبا خرڅ کړم. نو اته چې په څلور سوه دوکانه کې موږ ته شپږ ولسوالۍ کې یو دوه دوکانه لا هم نه رارسېږي، نو زمیندار لا څه وکړي؟
احساس هب داسې هم ویل کېږي چې داسې خلکو هم تاریخ کرلي چې هغوی په حکومت کې لوړ پوستونه لري او یا ډېر زورور دي، او تاسو د دوی کوکنار نه سي ماتولی، دا خبره څومره سمه ده؟
ولاد د کندهار په ساحو کې موږ داسې مشکل سره نه یو مخامخ شوي، که تاریخ پاتې شوي د ټول د پاتې شوي دي، ولې داسې شخص چې موږ وینو چې هغه په دولت کې غټ موقف لري او یا د کمپاین په مخ کې درېدلی او د دا زور ازمایلی چې زما کوکنار دې مات نه سي، د داسې یو فکر یو یو داسې شي سره موږ نه یو مخامخ شوي.
کوکنار په امن ولسوالیو کې تر ډېره وکرل سوه او تریاک هم ټول سوه او له کندهار نور ولایتونو او بیا نړیوال مارکیټونو ته ورسېدل. دا تریاک له کومو لارو کاچاک سول او تاسو ولې مخه ونه نیوله؟
د مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو تعداد یا کمیت لږ دی، نو دغه مشکلات په نظر کولو سره هغه فرعي لارې چې دي مشخصې زه ویلی نه شم، چون دا یو کشفي اصرار دی، هغه فرعي لارې چې د امنیتي لحاظ څخه د مخالفینو تر دغه لاندې خارجي مارکیټو یا پولو ته خارجي پولو ته رسېږي، لکه پاکستان او ایران مرزو ته رسېږي.
لږ باید وضاحت ورکړو، ځینې ولسوالۍ لکه ژړۍ د دې نورې ګاونډۍ ولسوالۍ د دولت تر حاکمیت لاندې دي، تاسو که د کوکنارو پر ضد مبارزه ونه کړه او هغه مات نه شول، په دې انتقال په مخنیوي کې ولې پاتې راغلي یاست؟
دغه تاریخ چې د عمر ته ویل چې د هغه لارو چې دغه ذات څخه چې په متفرقه ډول سره په ډېر محرم ډول سره ولې داسې هم نه دی چې موږ نه یې توانېدلي، موږ توانېدلي هم یو تقریبا موږ د ساش کال په جریان کې د شپږ اویا قضیه د مخدره توکو لرو چې هغه معدلي ارګانو ته د څېړنې دپاره استولي دي.
اوپاس صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه اوس څه کول پکار دي او حل لاره څه ده چې په افغانستان کې د دغه ناوړې بوټي د کرلو مخنیوی وسي؟
پړه ټول په خارجان کې ده. لومړی خارجان باید کدی دغه مواد مخدر په اشتها منکول دی غواړي، نو په خارج کې دي د دې د خرید مخه ونیسم خو هم دا خارجیان دي چې په خارج کې ورته ناست په لوړ قیمت ورسه اخلي.
ډېر تشکر د خپلو میلمنو څخه په مننې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو از موږ دا نننۍ ګردۍ میز پر همدې ځای پای ته ورسېدی. علامه ملز
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
او اوس هم راغلو د خپرونې وروستۍ برخې ته چې د ډرامې برخه ده. جمیله یوه غالۍ اوبدونکې مور ده. دا یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلي کې اوسېدل خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډه شوي نو ماشوم یې پر لپسې ژاړي. ماشوم په ظاهره روغ جوړ دی خو بیا هم هیڅوک یې د ژړا په علت نه پوهېږي. دا چې د ماشوم د ژړا علت څه دی او د دې ژړا تر شا کیسه څه ده دا به په یوه ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړې ده.
او خزی دی ماشوم خو مغزه راو خړل دا ولی نغلی کوي
ته یې نه ګوري وسړیا چې له غېږې مې نه دی ښکته کړی او دوه ساعته کېږي چې په غېږ کې ګرځوم
څه ټکه ورباندې پرېوتي
نه پوهېږم لکه چې ولسوالۍ ته راکډه شوي یو پرله پسې ژاړي بیخي خوله نه ده بنده کړې
وږی به وي لږ شیدې ورکه
شیدې خو ورکوم خو نه یې روي بیخي خوله مو ورته نه ور وړي
ته یې وګوره په نس خو به یې درد نه وي
نسې داسې پوست دی لکه وریښم نه پوهېږم چې ولې یو دم داسې شو
څه سپیرکۍ او خواږه ولني ورکه ګوندې ورسره ښه شي
دا مې څوام ځل دی چې کپه ورکوم هېڅ نه ورسره ښه کېږي
ته به خو به یې نه وي
ته به یې له کومه شوه ګلۍ یې غوندې یخ پخ دی
سهار به یې ډاکټر ته بوځو نن یې درېمه شپه ده چې ژاړي لیونۍ یې کړو
خدای خبر چې دا شپه به څه وخت سبا کېږي زه یم سمه لیونۍ کړم ډاکټر صاحب اجازه ده
رازا رازا خوري په دغه چوکۍ کې نه څه دی وکړه معاینات مکمل شو
هو ډاکټر صاحب دا دی وی ګوري
خا خا تراکت خا خا دام سم دا هم نورمال صحیح د کلمو میکروب هم نه لري ولا عجیبه ده
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه دي زما په زوی څه شوي دي
په معایناتو کې هر څه سم دي هیڅ ناجوړي نه لري
نو بیا ولې ژاړي
ته یې پر دغه کټ پرې باسه چې زه یې ور بیا وګورم
دا دی ډاکټر صاحب
خورې کور مو چیرته دی
ډاکټر صاحب درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده مخکې مو کور په کلي کې و
ښه ښه هلته ملک ژړل
نه ډاکټر صاحب هلته مې خوښې وه زوی به مې ارامه و زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه ومه ولاکه مې چونګه مې دې هلک اورېدلي
خواښې دې زوی څنګه ارامه و
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی کله چې پیدا شو ډېر نارامه و خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول بس ټوله ورځ به ارامه ویده و
څه شی تریاک مو ورکول
هو ډاکټر صاحب زموږ په کلي کې همدا رواج دی ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوي
نه ډاکټر صاحب دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دی راوړي
بس 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 پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوه شوئ زما په زوی څه شوي دي
خورې ستا زوی په تریاکو اخته سوی
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کېدی شي
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پیژني هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړی شي پی اخته کېږي
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي هغه مې راوخوري او زه مې له دې بلا خلاص کا دا مې یوازینی زوی دی
خورې اندېښنه مه کوه علاج کېږي موږ یې په شفخانه کې اوس بستري کوو
یالله زما خو مینه سپیره شوه زه خو تباه شومه زه څنګه مور یمه ما خو په خپلو لاسو خپل ځای په تریاکو اخته که خدای څه وکړمه
د دوستانو دا د دیونه د زهرو کاروان خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خونه ولرای
هر تصویر کې زر خبرې ستا، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.